بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران او قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ او ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي سره د ملګرو ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره مله اوسئ. نن د یکشنبې ورځ د 1403 لمریز کال د قوس یا لیندۍ د میاشتې لومړۍ نیټه ده، چې د 2024 میلادي کال د نومبر له 1 او د 1446 قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري. قدرمنو اوریدونکو، له معمول سره سم لومړی به تاسو ته د ایران افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې سي، او ورپسې به هم د ایران او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه یو سیاسي تبصره واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم د شیر او شکر ادبي خپرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم په ټولنیزو رسنیو کې د پروپاګند په هکله ځانګړی پروګرام ته غوږ سئ، چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د یو مهال خبرون ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په غزه کې د نسل وژنې د بندېدو لپاره د امنیت شورا له پرېکړې لیک سره د امریکا مخالفت ته د ایران د خارجه وزارت غبرګون. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی د دې هېواد د ستونزو د هوارولو لپاره د سیمې او د ګاونډیانو د ابتکار غوښتونکی سو. د خیبر پښتونخوا په کورمی کې د ملکیانو په موټرو ترهګریز برید کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونو کسان ته مرګ ژوبلا اوښتی، او د روسیې استازي وایي چې موږ امریکا ته د غزې د نسل وژنې د دوام ورکولو اجازه نه ورکوو. قدرمن اوریدونکو، سم پام وکړئ تفصیلي خبرونه ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غزې د اوربند له پرېکړې لیک سره د امریکا مخالفت او ویټو په غبرګون کې وویل. دا ویټو په غزې او لبنان کې د عامو خلکو د وژلو لپاره اسرائیل ته د امریکا لخوا ورکول سوی جواز بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې په غزې کې د اوربند او د اسرائیلي اسیرانو د خلاصون په موخه یوه پرېکړې لیک وړاندې سوی و چې د امریکا له مخالفت او ویټو سره مخامخ سو او تصویب نه سو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی دې مسلې ته په غبرګون کې په خپله رسمي ایکس پاڼه کې ولیکل. سره له دې چې نړیواله ټولنه د نسل وژنې د ختمېدو غوښتونکې ده، او د امنیت شورا 14 غړو د اوربند له پرېکړې لیک څخه ملاتړ کړی وه، د امریکا ډیموکرات حکومت دې پرېکړې لیک سره مخالفت وکړه او د غزې د نسل وژنې په دوام کې خپله ونډه جاري وساتله. په دې کار سره وښودله چې نه د بې ګناه خلکو ژوند ورته ارزښت لري، نه هم د سیمې سوله او ثبات. هغه جوته کړه د امریکا له لوري دغه شرمونکي ویټو نه یوازې په خپله دنده کې د امنیت شورا یوه بله ناکامي بلل کیږي، بلکې یو داسې جواز دی چې اسرائیل ته په غزې او لبنان کې د نسل وژنې د دوام لپاره ډالۍ کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې په غزې کې د اوربند لپاره یوه پرېکړې لیک وړاندې سو چې د امریکا پرته ټولو هېوادونو ورته مثبته رایه ورکړه. په تیرو 13 میاشتو کې دا 4 ځل دی چې د بایډن حکومت په امنیت شورا کې د غزې د نسل وژنې د بندولو د پرېکړې لیک د تصویب مخنیوی کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی د اسرائیل رژیم لخوا د فلسطینیانو په وژلو او د هغوی په ځمکو د شارګوټو د جوړونې په دوام سخت نیوکه وکړه او دغه اقدامات د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو په خلاف وبلل. د ایران استازي امیر سید ایروانی تیر ورځ ملګرو ملتونو په غونډه کې یادونه وکړه چې نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا د تایید شوي پریکړې لیک له مخې له اسرائیلو څخه غواړي چې د فلسطین په نیوکه ځمکو کې خپل غیر قانوني حضور ته د پای ټکی کېږدوي. دا یوه دوامدار خلاف ورزي ده چې نړیوال مسؤلیت ځان پسې لري. ایرواني د ملګرو ملتونو د څلورمې کمیټې په غونډه کې چې د سیونیستي رژیم له لوري د ښارګوټو د جوړولو د دوام په هکله جوړه سوې وه جوته کړه. د امنیت شورا پریکړه لیکونه هم په ښکاره توګه د دغو ښارګوټو په غیر قانوني توب او په زوره د فلسطینیانو د ځمکو د لاندې کولو د بندېدو په ضرورت ټینګار کړی دی. د اسلامي ایران د استازي په وینا په 2014 میلادي کال کې د امنیت شورا د 2340 پریکړه لیک په تصویبولو سره ټینګار کړی و چې د فلسطینیانو په ځمکو د اسرائیل لخوا جوړ سوي ښارګوټي هیڅ اعتبار نه لري او د نړیوالو حقوقو څخه څرګنده خلاف ورزي بلل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې اسرائیل رژیم په غزه او لبنان کې د پراخو وژنو په ترڅ کې وس غواړي د باختري کرانې فلسطیني مشتې سیمې هم د بمباریو او د خلکو د وژلو او ایستلو په وسیله لاندې کړي او پرې سیونیستي ښارګوټي جوړ کړي. تېره ورځ کې د اسرائیل د رژیم توندلاري وزیر بزالل اسموتریچ رسنیو ته ویلي وه چې د ټرمپ په راتلو سره موږ به د ټولو فلسطین د نیولو طرحه عملي کړو او د باختري کرانې فلسطینیان به وباسو. بل خبر دا چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازی او سفیر حسن کاظمي قومي سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمې وادونه دي د افغانانو د ستونزو د حل لپاره هڅې او ابتکار وکړي. حمید کرزی له ښاغلي قومي سره پرون په کابل کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه، خو د رسنیو په وینا ښاغلي کرزی د دې هڅو ابتکار په اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. کاظمي قومي پرون د طالبانو د دفاع او بهرنیو چارو د سرپرست وزیران په ګډون د هغوی له یو شمېر چارواکو سره په کابل کې جلا جلا ملاقاتونه ترسره کړي دي. ازموږ خبریال لپاره چنار راپور راکوي چې نن سهار د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د کورمی زولي لپاره چنار د پوځ او افسی په سرپرستۍ کې د مسافرانو یو ستره کاروان د پېښور په لور او دغه راز له پېښور د پاره چنار په لور روان و چې د کوزي کورمی د بګن له اوچت سیمې سره کله دغه کانوایی یو ځای سو، نو په دغه سیمې کې ډېره په سلګونو تکفیري تراکر ورباندې ناڅاپي حمله وکړه چې د وروستیو راپورونو په اساس پکې د ښځو او ماشومانو په شمول 140 کسان شهیدان سوي او کابو 540 نور ټپیان سوي دي. د رارسېدلي راپور په اساس ویل کېږي د تکفیري تراکرو دغه جنایت تر 540 دقیقو پورې دوام درلود او د پوځ او افسي ځواکونو هیڅ عکس العمل نه دی ښودلی. دا هم ویل سوي دي چې د کوزي کورمی علیزه روختون ته د 15 شهیدان جنازه او لسکون نور ټپیان رسول سوي دي چې ویل کېږي په روختون کې د درملین لپاره د درملو او تجهیزاتو د نشتون لامله ځینې ټپیانو ژوند هم مرګي حاله راپور سوي دي. په راپور کې هم دا شان راغلی دی چې سیمې ته پولیس رسېدلي او هلته موجود خلک وایي چې په لسکونو مسافران بې درکه سوي هم دي چې ممکنه ده په زیات احتمال سره ترهګرو نیولي وي. په دغې سیمې کې ترهګرو په ځینو جوماتونو کې د غنیمت اعلانونه هم کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې د بګن سیمې مشرانو پرون په عمومي غونډه کې پر حکومتي او ځینو ځایي مشرانو تور لګولي و چې سیمې ته یې تکفیري تراکر یا همغه ټي ټي پي وګړي وروستلي دي او ممکنه ده دغه سیمه یو ځل بیا له جنجال او ترنګلتیاو سره مخ سي. د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت وایي د چین د ملي شرکت استازی او د دې هېواد د یو شمېر شرکتونو مسؤلینو له پنجشیر څخه کابل ته د اوبو د لیږد د پلازمینې د څښاک د اوبو د پاکولو او له لمر څخه د برېښنا د تولید په برخه کې د پانګونې لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت مطبوعاتي دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور د فوتین شین شرکت له مشر لی شین جیان سره وکتل. په دې کتنه کې د چینایي شرکت رئیس له پنجشیر څخه کابل ته د اوبو د لیږد په پلازمینه کې د څښاک د اوبو د پاکولو او له لمر څخه د برېښنا د تولید په پروژه کې د پانګونې په اړه خوشي څرګنده کړه. د انرژي او اوبو وزارت سرپرست په دې کتنه کې د پانګونې په برخه کې د دغه چینایي شرکت د لیوالتیا ارکلی کړی او ویلي چې اوس په افغانستان کې د پانګونې زمینه له هر اړخه چمتو سوې ده. د روسیا استازي وایي چې موږ اجازه نه ورکو امریکا په امنیت شورا کې د اسرایلو په ملاتړ سره د غزې د نسل وژنې د بندېدو مخنیوي وکړي. د امنیت په شورا کې د روسیا استازي واسیلی نبینزیا په غزې کې د اسرایل لخوا د بې دفاع فلسطینیانو د وژلو دوام ته په اشاره سره اعلان وکړ چې موږ اجازه نه ورکو چې امریکا د خپل ویټو په کارولو سره د اسرایلو په خلاف د امنیت شورا د هر ډول اقدام مخنیوی وکړي او د ټولو خولې وربندې کړي. هغه یادونه وکړه چې په غزې کې د سمدستي اوربند لپاره له پریکړه لیک سره د امریکا له سخت مخالفت څخه حیران سوی، ځکه چې دا پریکړه لیک د فلسطین د خلکو د ژوند د ژغورلو په موخه یوه صادقانه او غیر غرضي پریکړه لیک و او امریکا په دې کار سره د لسکونو زرو فلسطینیانو له وژلو او د لکونو د بې ځای کېدو او د لوږې ملاتړ کړی او د انسانانو د ژوندانه له ژغورلو سره مخالفت کړی دی چې دا یو ډیر بې ضمیره غیر انساني او ناوړه اقدام دی. د عربو هیوادونو پارلمان تیره شپه د یوې اعلامیې په صادرولو سره په عراق باندې د برید لپاره د اسرایل رژیم د ګواښ سخته غندنه کړې ده. په یاده اعلامیه کې راغلی ده چې د عربو هیوادونو پارلمان د عراق له امنیت، ثبات او واکمنتیا څخه خپل ملاتړ اعلانوي او د بغداد په چارو کې هر ډول لاسوهنه په سختو ټکو سره غندي. د عربو هیوادونو پارلمان چې د مصر په پلازمینې قاهرې کې غونډه ترسره سوه، په امنیت شورا کې د عراق په خلاف د اسرایل د رژیم د شکایت غندنه هم کړی ده. د عربو هیوادونو پارلمان ویلي چې د سیونیست نیواکر رژیم باید د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پریکړه لیکونو ته غاړه کښېږدوي او په غزې او لبنان کې روانې نسل وژنې بندې کړي. په غونډه کې له نړیوالې ټولنې او د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو څخه غوښتنه سوې ده چې په اسرایلو باندې په فشار اوستلو سره د دې رژیم د جنګي پلانونو مخه ونیول سي، تر څو سیمه د یوې لویې جګړې د ورتلو پر ځای د امنیت او ثبات په لورې حرکت وکړي. د سیونیست رژیم د بهرنیو چارو وزیر ګد اون سایر ویلي دي ادعا یې کړې ده چې د امنیت په شورا کې د عراق په خلاف شکایت ثبت کړی او په دغه هیواد کې د اسلامي مقاومت د ډلو په خلاف د اقداماتو غوښتنه کړې ده، کوم چې له غزې څخه په ملاتړ کې په سیونیستي رژیم باندې د بې پیلوټو الوتکو بریدونه کوي. د عراق لومړي وزیر محمد شیال سودانی د سیونیست رژیم د شکایت په غبرګون کې د کابینې په غونډه کې ټینګار کړی دی چې په امنیت شورا کې د اسرایلو لخوا د عراق په خلاف شکایت په اصل کې په عراق باندې د دې رژیم د برید لپاره یوه پلمه ده او دغه رژیم غواړي جنګ په ټوله سیمه کې خپور کړي. آخری خبر دا چې ملګر ملتونه افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو دوو سرچینو رویټرز آژانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره یوې لارې پرانیزي. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیږي، خو د سیاسي او ادارې ستونزو له امله د ملګرو ملتونو له اقلیمي مرستو بې برخې دي. دا خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
اوریدونکو، د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو پراختیا باندې ټینګار زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په جلا جلا کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په روانو چارو خبرې اترې کړې دي. په دغې لیدنې کې له ایران څخه د افغانستان د غیر قانوني کډوالو د راستنېدو قضایي برخه کې همکارۍ، د دواړو هیوادونو د ریل پټلیو اتصال، د سرحداتو امنیت او د سیمې د بهر هیوادونو له لورې د نامنیو د جوړولو د هڅو په هکله خبرې وسپې. د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو څلورو لسیزو کې تل د افغانستان د خلکو په څنګ کې پاته سوي او په دې لړ کې د افغانستان له خلکو سره په مختلفو برخو کې د مرستو په ترڅ کې په خپل هیواد کې میلیونونو افغانانو ته پناه ورکړې ده. دا په داسې حال کې دی چې ایران نه یوازې د امریکا او د غربیانو له ظالمانه بندیزونو سره مخ دی، بلکې د افغان کډوالو د وزور په بدل کې هم هیڅ ډول نړیوالې مرستې نه ترلاسه کوي. د ایران اسلامي جمهوریت افغانستان په خپل تمدني، فرهنګي او دیني حوزه کې بولي، او دې ته په کتو سره په دې باور دی چې د افغانستان د خلکو د ستونزو هوارېدا او د سولې او امنیت تثبیت په ټوله سیمه کې د ثبات او امن لامل ګرځي. د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې طالبان له واکمنۍ څخه تمه لري چې د دې هېواد د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز مدیریت سره نه یوازې همسایه هېوادونو ته د بحران او کړکېچونو د لمنې د غځېدو مخنیوی وکړي، بلکې د کډوالو د راستنولو له بهیر سره په ملګرتیا او هغوی ته د اسانتیاو په برابرولو سره په خپلو ګاونډیو کې د ټولنیزو امنیتي ستونزو د کمولو له هڅو سره ملا وسي. په همدې خاطر په دې وروستیو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ یوه ډېره مهمه طرحه مطرح سوې ده. د بندیانو د تبادلې او په ایران کې د غیر قانوني افغان مهاجرو د حضور مسأله همدغه طرحه کې شامل ده. دواړو لورو د بندیانو په تبادلې هوکړه کړې او ایران په ترڅ کې خپل هېواد ته د افغان کډوالو ناقانونه کډوالو د ورستنېدو غوښتونکی دی. تهران غواړي هغه افغانان چې په قاچاق او غیر قانوني لارو ایران ته ننوتي دي په عزت سره خپل هېواد ته ورستانه شي، څو د افغانستان د رغولو په برخه کې ونډه واخلي. د ایران له سفیر حسن کاظمي قومي سره په ورستۍ کتنه کې د افغان کډوالو له ستنېدو څخه د طالبانو د کډوالو د وزیر خلیل الرحمن حقانی هرکلی ښودنه کوي چې په ایران کې د ناقانونو کډوالو د وزور د دوام ناوړو پایلو افغانستان ته د هغوی د ورستنېدو ګټو ته پاملرنه سوې ده. په داشان یو حالاتو کې د ایران اسلامي جمهوریت له افغانستان سره د اقتصادي او ترانزیتي ملګرتیاو په پراختیا ټینګار کوي. دا سیاسي تفسیر پای. درمن اوریدونکو د پروګرام په دوام کې به هم د شیر او شکر ادبی خبرونه واوري، او په پای کې به هم په ټولنیزو رسنیو کې د پروپاګند پاک له ځانګړي پروګرام درته وړاندې سي چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ او ساعت خبرونه ختمه سي، او موږ به هم ساسو له حضور رخصت سو. پښتو نه نیویټ یاهو ډاټ کام زموږ ایمیل ادرس ته ساسو نظرونه ته سترګې پلاره.
شیر و شکر. د فارسی ژبې د زده کړې مینوالو زموږ ته د سلامونه ومنئ. هیله ده روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د شیر و شکر په نننی پروګرام کې یو ځل بیا زه دورانه او زما همکاره
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو، او د فارسی د تعلیمي ادبیاتو او د فارسی د زده کړې په باره کې به در سره وغږیږو. له موږ سره اوسئ. عزیزانو، موږ په تیرو برخو کې د کلیله او دمنا او همداراز د سعدی د ګلستان په اړه خبرې وکړې، او هغه مو د تعلیمي ادبیاتو د دوو بیلګو په توګه درته وړاندې کړل. په دې پروګرام کې غواړو د فارسی د تعلیمي ادبیاتو یو بل کتاب در وپیژنو. په مولانا رومی بلخی مشهور د مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور اثر مثنوی مانوی به ضرور تاسو پیژنئ، خو د مولانا د دغه کتاب د لاخ پیژندلو لپاره غواړو هغه زموږ د کارپوه له خولې در وپیژنو. دلته لمونږ سره حاضر دی د پاکستان یو تکړه ډاکټر او پروفیسر، ډاکټر صاحب غلام علي کومیل قزلباش. له هغوی غواړو چې د مولانا د کتاب مثنوی په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي.
مثنوی معنوی مولوی هست، قرآن در زبان پهلوی، مولانا جلال الدین رومی یا بلخی مثنوی چې په اصل کې د مولانا د شناخت یا په خلکو کې د پیژندګلوي اصل محرک او باس دی هغه دغه کتاب دی چې موږ مثنوی شریف په پښتني ټولنه کې ورته مثنوی شریف وایي او دې ته ډېر د احترام او قدر او د تقدس په نگاه نظر ورته ګوري. او دې کتاب ته دا شپږ دفتر مشتمله ده چې په خپل مولانا دغه تقسیم بندي کړی ده. شپږ دفتر دي یا شپږ برخې به ورته ووایو چې تقریبا شپږ ویشت یا اوویشت زره شعر یعنی شپږ ویشت او اوویشت زره شعرو مابین کې د دې تعداد دی. او د دې مصنوعي خصوصیت دا دی چې دا په دې کې د ژوند په هر اړخ باندې حکایات شته او دې ته د قرآن سره تعلق ډېر ورکړول کېږي. هغه په دې چې په دې کتاب کې مولانا جلال الدین رومی د قرآنی آیاتونه ډېره استفاده کړې ده، د قرآنی اصطلاحاتونه ډېره استفاده کړې ده. او بیا ورسره د احادیثو نه هم دوی ډېر زیات فایده اخیستې ده، نو د احادیثو د قرآن په رڼا کې ده. خو نور د ژوند ډېر تعلیمات پکښې دي، د ژوند فلسفه او واقعي هم په خپله د فلسفې موضوعات ډېر پکښې دي، تاریخ پکښې دی، جغرافیه پکې کتلی شو، حتی نفسیات د نفسیاتو ډېر نقطې پکې لیدای شو چې نفسیاتي اړخونه دوی ذکر کړي دي. او بلې خوا ته که وګورو چې د مصنوعي ژبه چې ده ډېره روانه او اسانه ده او د قاری په طبیعت باندې بیڅ وخت نه بار کیږي. او کوم حکایت چې مولانا ووایي کومه قصه پکې وایي، ظاهره ده دغه نه څه نصیحت کوي، خو په آخر کې په داسې طریقه نه ختموي حکایت چې په هغه کې ناصحانه رنګ وي. بس دې خپل حکایت ووایي نو لوستونکي خپل مطلب ځینې ضرور اخلي. نو مصنوعي که ورته وګوري چې په مجموعي توګه د دنیا د ټولو ژبو په حساب چې وګوري د دنیا ټولو نه زیاته معروفه او ټولو نه لویه شعري ټولګه ورته وایي یا کتاب ورته وایي دا مصنوعي دی. مطلب په دې کې هېڅ مبالغه نشته چې په دنیا کې د دې د پایې د دې د سطحې هېڅ یو شعري کتاب نشته چې هغه دومره شهرت موندلی وي، دومره خلکو خوش کړی وي، یا دنیا ته دومره ترجمې شوي، یا دومره زیات لوستل کېږي.
ډېره ډېره مننه کوو ډاکټر صاحب. هو عزیزانو، د مولانا جلال الدین بلخي د ارزښمن اثر په اړه مو د ډاکټر علي کومیل کزلباش له خولې کلي معلومات واوریدل. هیله من یو چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. اوس درته د مصنوعي مانوي د نینامې ځنې برخې در اورو.
جدائی عاشقائے ایک نام بشنواز نئے چون ہکھائے ایک نام جدائی عاشقائے
I know. پاکستان تا مرا از نفیرم مرد و زن نالیدم کس نیستان تا مرا نفیرم مرد و زن نالیدم سینه خواهم شرح شرح از فراق خواب گویم شرح درد خواهم شرح شرح از کرام خواب گویم شرح درد
مثنوی مانوی د مولانا جلال الدین محمد بلخی ارزخمن او تلپات اثر دی چې په اومه قمری پیړې کې لیکل شوی دی. د شعر دغه ارزښمن کتاب د شپږ دفتره او کابو شپږ ویشت زره بیته شعرونه دي چې په زړه پورې حکایتونو او تمثیلونو په چوکاټ کې ژور عرفانی او اخلاقي مفاهیم بیانوي. مینه، شناخت او هویت، د ژوند معنا او له خدای سره د انسان اړیکې هغه موضوعګانې دي چې مولانا جلال الدین محمد بلخي په خاص ظرافت او ژورتیا سره هغه وړاندې کوي. د مثال په توګه د مثنوي مانوي د کتاب په لومړیو کې د نې نامې مشهوره کیسه په نظر کې ونیسئ. مولانا په دې حکایت کې د نې یا شپېلې په ژبه خبرې کوي چې له جبې یا نیزار را جدا شوې او د جدایۍ فریادونه کوي. دا شعر د انسان د حالت یو تمثیل وړاندې کوي چې له خپل اصله لرې شوی او خپل اصل ته د ستنېدو په لټه کې دی. مصنوعي کتاب په شپږو دفترونو کې برابر شوی، که څه هم ځنې باوري دي چې مولوي غوښتل اووم دفتر هم پې ور زیات کړي، خو عمر یې وفا ونه کړه. هر دفتر خپل خاص موضوعات او مضامین لري، هم ټول د عرفان او د انسان د معنوي تکامل په چورلیز تاویږي. نن د وو پیړیو له تیرېدو وروسته مصنوعي په علمي مرکزونو، مدرسو او پوهنتونونو کې خول او تدریسیږي. دا کتاب د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې لوستل کیږي او په درسته نړۍ کې پرې ډېر څېړاندې شننه او تبصرې کوي. دا خبره ښیي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي پیغام له زمان او مکانه پورته او د اوسمهاله انسان لپاره هم معناداره او لاره پرانستونکې ده. دوستانو، اوس راځو د فارسی ژبې د زده کړې برخې ته. په دې برخه کې له معمول سره سم د ټکو زده کول او بیا هم د متن لوستل وي. له خپلې همکارې غواړم چې په دغه برخه کې درته د فارسی یو څو نوي ټکي وړاندې کړي.
واژه آموزی
د ټکو زده کول.
بازرگان،
سوداگر.
توتی، قفس،
پنجره یا قفس.
خدمتکار و کنیز،
خدمتکار او وینزا.
سوغات یا ارمغان،
سوغات یا دالی.
سفارش دادن،
سپارختن کول یا آرډر ور کول.
حال و روز،
ورزش به یا حال احوال.
آنها،
هغوی.
بگو،
وویا.
مشتاق دیدار،
دا لیدو لیوالا.
بخت بد،
بد قسمت یا بدمرغه.
کمک و راهنمایی،
مرستا او لارخونه.
گرفتارم،
خکیلیم.
درد جدایی و تنهایی،
دا جدای او یوازی توب درد.
یاران،
ملگری.
باغ و سبززار،
باغ او شینکه.
قول داد،
وعده وکړه.
درختان جنگل،
داد زنگل ونی.
لرزید،
ولرزیده.
ناگهان،
نتسپا.
قوم و خیش،
خپل خپلوان.
یک روح دو بدن،
یو روح دو بدنه.
پشیمان شد،
پخیمان شو.
تجارت
یا سوداگری.
ناراحتی،
خبگان یا غم.
به پایان رسید،
ختم شو.
شهر خود،
خپل خار.
بازگشت،
ستون شو. عزیزان، اوس به درته په مصنوعي کې راغلي د توتی او د سوداګر کیسې ځنې برخې وړاندې کړو. دغه کیسه په ځینو هیوادونو کې په درسي کتابونو کې هم شامل ده. دغه کیسه درته وړاندې کوو چې د هغو ټکو چې زده مو کړل په استعمال ښه پوه شئ.
متن خوانی،
د متن لوستل.
بازرگانی یک توتی زیبا و شیرین سخن در قفس داشت.
یو سوداگر په پنجره کې یو ډیر خایستا او د خوږو خبرو توتی درلود.
روزی که آماده سفر به هندوستان بود، از هر یک از خدمتکاران و کنیزان خود پرسید که چه ارمغانی برایتان بیاورم. هر کدام از آنها چیزی سفارش دادند.
یو ورځ چې هندوستان ته د سفر لپاره تیار و، لخپلو ټولو خدمتکارانو و وینزو یو پختل چې څه سوغات او ډالۍ درته راوړم. هر یو یه ده یو شی سپارختنه وکړه.
بازرگان از توتی پرسید چه سوغاتی از هند برایت بیاورم.
سوداگر لطوتی و پختل تا تا لهندت سراورم.
توتی گفت اگر در هند به توتیان رسیدی، حال و روز مرا برای آنها بگو.
توتی ویل که په هند که ده توتیان ولیدل، زما حال احوال ورته وایا.
بگو که من مشتاق دیدار شما هستم ولی از بخت بد در قفس گرفتارم. بگو به شما سلام میرساند و از شما کمک و راهنمایی میخواهد.
ورتوایا زستاسو د دیدن لیوالیم خلا بد مرغا په پنجره کې بندیم. اوایا چې تاسو ته سلام کوي او لتاسو مرستا او لارخونه غواړي.
بگو آیا شایسته است من مشتاق شما باشم و در این قفس تنگ از درد جدایی و تنهایی بمیرم؟
وایا آیا خایی چه زستاسو دا لیدو لیوالوم او پده تنگ پنجره که دا جدایی او یوازی توب لدرد ومرم؟
آیا رواست که من در قفس باشم و شما در باغ و سبززار؟ ای یاران از این مرغ دردمند و زار یاد کنید؟
آیا سیده چیز پا پینجره که وم او تاسو پا باغ او سبززارو که ای ملگرو دا دردمن او فریادی مرغه هم یاد کلی؟
مرد بازرگان پیام توتی را شنید و قول داد که آن را به توتیان هند برساند. وقتی به هند رسید چند توتی را بر درختان جنگل دید.
سوداگر سړی د توتی پیغام واورید او واده یې وکړه چې د هند توتیانو ته یې ورسوي. کله چې هند ته ورسید سو توتیان یې د ځنګل په ونو کې ولیدل.
اسب را نگه داشت و به توتی ها سلام کرد و پیام توتی خود را گفت. ناگهان یکی از توتیان لرزید و از درخت افتاد و در دم جان داد.
اس یو درو او توتیانو ته سلام وکړ او د خپل توتی پیغام یو ورسو. ناڅاپا یو توتی ولړزید او لونه را وغورزید او پټکه یې ساو وته.
بازرگان از گفتن پیام پشیمان شد و گفت من باعث مرگ این توتی شدم. حتما این توتی با توتی من قوم و خیش بود یا اینکه این دو همانند یک روح در دو بدن بودند.
سوداگر د پیغام لویلو پخیمانه شو او ویبل زه د دغه توتی د مرگ سبب شوم. ضرور به دا توتی زما د توتی خپل و عزیز وو یا دا چې دواړه په دوو بدنونو کې د یو روح پشان وو.
بازرگان تجارت خود را با ناراحتی به پایان رساند و به شهر خود بازگشت.
سوداگر خپل تجارت په خفگان سره پای ته ورسو او خپل خار ته ستون شو. ګلون اوریدونکو د دغه کیسې دوام به په راتلونکي پروګرام کې درته وړاندې کوو. له دغه پروګرام ستاسو د ملګرتیا ډیره مننه کوو او د وخت د کمی په وجه مو هم دلته په لوی خدای سپارو.
خداحافظ.
ټولنیز او رسنیو دروغجنې ادعاګانې د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو د ټولنیز شبکې او د بیان د ازادۍ دروغجن ادعا په نامه ل یو ځانګړي وینا سره زفاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. هیله ده چې د وینا تر پایه را سره مل ووسئ.
Thank you. بیرو قدر من اوریدونکو، ایلن ماسک به د ډونالډ ټرمپ حکومت کې کوم رول ولري؟ هغه چې د مخالفانو غږونو په غلي کولو مشهور دی، اوس یو له داسې کس نه د خپلې برخې غوښتلو په موقعیت کې ورغلی دی چې ورسره یې مرسته کړې ده، او ایکس ټولنیزه شبکه یې د دغه مرستې او ملاتړ په اوله لیکه کې راوستلې ده.
عزیزانو، د ډونالډ ټرمپ تر ټولو ډیر بانفوزه ملاتړی ایلان ماسک د پیسو د وخت او د ایکس یعنی انټرنیشنل د درلودلو په برکت سره اوس په تجارت، په حکومت کې د نفوذ او د نړیوالو اطلاعاتو غلطو اطلاعاتو د بهیر په اوج کې دی. یو وخت و چې د ټویټر د اخیستو په وجه په ډیرو خلکو د یو کم عقل په توګه په ایلان ماسک بلندې ووهلې، خو اوس د امریکا د واکمن ګوند تر ټولو پیاوړی معلوماتي پلیټفارم کنټرولوي. د ټرمپ په رسندوی ایکو سیستم کې تقریبا هر پیاوړی غږ په ایکس کې راغونډیږي. ایلان ماسک له پی ای سی تنظیم سره او په حقیقت کې له ټرمپ سره د 160 میلیون ډالرو مرسته وکړي. د ولسمشۍ د ټکټ اخیستو لپاره یې په جی ډی وینس دباو واچوه، بیا یې مرسته وکړه چې ټرمپ او وینس د جوروګانو مشهورو پاډکاست ته لاړ شي، او د روګان په پروګرام کې د وروستۍ شیبې شتون هم باید هیره نه کړو. ځینې خلک باوري دي چې د ایلان ماسک جدي ملاتړ د ټرمپ لپاره د ګټونکي پاڼې حکم درلود. که هر څه وي، خو د نړۍ تر ټولو مالدار او شتمن کس د ټرمپ د ولسمشر جوړېدو لپاره پوره پوره کوشش وکړ او په هر ممکنه روده او طریقه یې ترې ملاتړ وکړ. د ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې له وینا واخلې تر وروستۍ ټویټه پورې چې د امریکا تر بیرغ لاندې ودرېده او په امریکا کې د دوباره تلو خبره وکړه، هغه حتی له ټرمپ څخه د ملاتړ د جلبولو لپاره د خپلې تبلیغاتي ډلې له لارې د امریکا پی کې یا پی ای سی په نامه یو کمپاین پیل کړ چې موخه یې د بیان له آزادۍ او د وسلو د ګرځولو له حقه په ملاتړ کې د یو درخواست د لاسلیک کولو لپاره د چرخشي ایالتونو د رای ورکوونکو هڅول وو. خو په ایکس کې د بیان د آزادۍ تعریف څه دی؟
وګوریدونکو، ایلان ماسک په 2022 میلادي کال کې ټویټر انټرنیټ پاڼه په دې توجیه سره واخیستله چې دغه پلیټفارم د بیان د ازادۍ لپاره په یوې نړیوالې زمینې د بدلېدو وړتیا ولري. هغه وخت یې وویل چې د بیان ازادۍ د یوې کارنده ډیموکراسۍ اصلي ستنه ده، او د هغه په باور ټویټر د امریکا د حکومت تر سخت نفوذ لاندې دی. د ټویټر د کارکوونکو له پراخې ستنې او په ایکس پاڼې باندې د هغه د نوم د بدلولو وروسته ایلن ماسک ادعا وکړه چې په دغه پلیټفارم کې به د بیان د ازادۍ په عملي کې دا تمرکز وکړي. ایلن ماسک حتی د ډونالډ ټرمپ په شان کسانو اکاونټونه دوباره خلاص کړ کوم چې مخکې ټویټر انټرنیټ پاڼې بند کړي وو. په عین حال کې په ایلان ماسک نیوکه کوونکو په دې دا نیوکه وکړه، او وی ویل هغه په الکترومونو کې په لاسوهنې سره د بیان د ازادۍ د دودولو پر ځای د خپل شخصي او د ځینو خاصو کسانو د نفوذ د زیاتولو په لټه کې دی. دغو کسانو ادعا وکړه چې ایلان ماسک د ایکس انجینیرانو ته حکم ورکړی دی چې الګوریتم داسې تنظیم کړي چې د ده پوسټونه ډیر ولیدای شي. همداشان د هندوستان او د ترکیې د انتخاباتو په دوران کې د مخالفو خبریالانو د اکاونټونو د بندولو لپاره د دغو هیوادونو دابا وښودله چې د بیان په ازادۍ باندې د ایلان ماسک ژمنتیا تر خاصو حالاتو او شرایطو محدوده ده. ایلان ماسک د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم د ټولنیزو شبکو له لارې په دوامداره توګه د ډونالډ ټرمپ ملاتړ وکړ، او د هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې فعال ګډون درلود. هغه حتی په مهمو ایالتونو کې د رای ورکوونکو لپاره 1 میلیون ډالریزه کورکشي او لاټرۍ هم وکړه چې له مختلفو غبرګونونو سره مخامخ شوه، او د فیلاډلفیا څرنوال غیر قانوني وبلله او له نن ما څخه شکایت وکړ. ډویچه ویلی په یوه راپور کې ادعا وکړه چې ایلن ماسک په ایکس کې د امریکا د ټاکنو په هکله په پراخه پیمانه دورو خبرونه خپره کړي دي او د تیریا سونګو ادعاو او د دسیسې د تیورانو په دوباره خپرولو سره یې په عامو افکارو کې لالهندې او تفرقه رامنځته کړې ده. د ایلن ماسک شرکتونه په تیره بیا سپیس ایکس د امریکا له فدرال حکومت سره ډیر نږدې اړیکې لري. ناسا او د امریکا د دفاع وزارت د سپیس ایکس اصلي مشتریان دي او هر کال د دغه شرکت د خدمات او محصولاتو لپاره میلیونونه ډالر لګوي. د مثال په توګه یوازې په 2014 میلادي کال کې د ایلن ماسک او د فدرال حکومت د شرکتونو ترمنځ لا 300 زیات تړونونه لاسلیک شوي دي چې د دغو ملګرتیا او د ژورتیا او پراختیا نښه ده.
په دې وروستیو کلونو کې د دغه ټولنیزې شبکې او د امریکا د حکومت او استخباراتي ارګانونو د ملګرتیاو په هکله د فساد ډېرې دوسیې په ډاګه شوي دي او ښودلې ده چې دغې سوړ کې د بیان ازادي تش یو شعار او دروغ دي. میچیو تایبی یو له هغو خبریالانو دی چې اشوا کړی ده د ټولنیزو شبکو ټول شرکتونه له سخت دخالت او ځینې وختونه د حکومت لخوا له څرګندې لور ورکونې سره مل په سخت سانسور کې ښکیل دي. د مثال په توګه ګوګل بیا بیا د دې لامل ګرځي چې ځینې لیکونه غیب شي. په دې سربیره د ټویټر اوسنی ایکس ایمیلونه او داخلي اسناد چې د امریکایي خبریال لی هیوفینګ لخوا خپاره شول په دې ټکي تاکید درلود چې د ټویټر مدیرانو نه یوازې د پینټاګان تړول او روبارټ اکاونټونه تایید کړي دي بلکې په سپین لیست کې د هغو په شاملولو سره ورڅخه سخت حفاظت کړی دی. دا شان دغه حسابونه توانیدلی دي چې د ټولنیزو شبکو د قوانینو د خلاف ورزۍ سره سره په خوندیتوب سره عمل وکړي. په سپین لیست کې د شاملېدو له امله دغو حسابونو ته په عملي توګه اجازه ورکړه چې د اودی رنګ ټیګ یعنی د یوزر اکاونټ د اصالت د نښې له ترلاسه کولو پرته په ایکس کې الګوریتمي او د څو چند تبلیغ امتیازات ولري. لکه څنګه چې کریډل تحلیلي خبری سایت چې د لویدیځې آسیا مسایلو څیړي رپورټ ورکړی چې دغو اکاونټونو ډیر کلونه په ټولې لویدیځې آسیا په تېره بیا په ایران، عراق، سوریې او یمن کې په عامه افکارو او کرچار باندې د اغیزې په لټه کې وو. په ډیرو مواردو کې حسابونه ژور جعلي عکسونه کاروي، یعنی د حقیقت پالو انساني شخصیتونو تصویرونه چې په حقیقت کې په مصنوعي ځیرکتیا جوړ شوي دي.
پاګوردونکو د ټویټر پاڼې مرستیال عمومي مشاور او د ای بی آی په خوانه غړی جیم بیکر وایي چې د دفاع وزارت لخوا په ټویټر یعنی ایکس پاڼې کې د ګڼو حسابونو جوړول د بدې جاسوسۍ د مزداق دی او پینټاګان اوس غواړي چې د خپلې پښې پل پاک کړي تر څو هیڅوک پوه نه شي چې دغه ګڼ یوزران د امریکا په حکومت یو بل پورې اړوند دي. په ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا کې د دغو جعلي یوزر اکاونټونو یوه دنده په مختلفو هیوادونو کې په جنګي جنایتونو کې د دوی د رول د نښو د پاکولو په هدف سره د امریکا د پوځ د هوایی او ډرون عملیاتو لپاره مثبت تبلیغات دي. دا شان دغو اشوا شوي حسابونو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د لا ډیر وخت لپاره فعالې پاتې شي او په دې ټوله موده کې ناسم معلومات خپره کړي او عام ځان وغولوي. د بیان د ازادۍ په حق له د ایداد دروغوالی یو بل مسداق د هغه پانو او کنټونو هسپیدل دی چې د سهونیست رژیم په کړنلارې باندې نیوکی کوي. د مثال په توګه په نیوکی ټاټوب کې د سهونیست رژیم د جنیتونو په غبرونونو کې د مقاومت د جبهې د جنګیالیو له عملیاتو سره هممهاله د غاصب رژیم د ختمېدا په حق له د آیت الله لوزما سید علي خامنه یې وروستۍ جملې او تاکیدات د نړیوالو یوزرانو لپاره هرکلی سره مخامخ شول. خو ایک شبکې په عبری ژبه د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنایی اکاونټ له جوړېدا یوازې یوه ورځ وروسته هغه تعلیک او ځنډوه. د دغه حساب اولنی پیغام په عبری ژبه لیکل شوی و د مهربان او بخښونکي خدای په نامه. د هغه عبارت دی چې په مختلفو ژبو د هغوی د ټولو سپو په سر کې موجود دی. دغه حساب په خپلو ورپسې پوسټونو کې د آیت الله العظمی سید علی خامنایی د وینا یوه جمله خپره کړه چې پکې ویلي و سهونیست رژیم په محاسباتي تیروتنې اخته شوی دی. د دغه ټویټ په دوام کې راغلی دی چې بیا د ایران د ولس او ځوانانو قدرت هوډ او نوښت باندې هغوی یعنی اسرائیل پوه کړی شي. له هغه وروسته په دغې صفې کې یوازې یو عبارت لیدل کېده چې ایکس هغه اکاونټونه ځنډوي چې زموږ د قوانینو خلاف ورزي کوي. خو په واضح توګه نه ده معلومه شوي چې دغه یوزر اکاونټ د ایکس د کوم دستورالعمل او اصولو خلاف ورزي کړې ده. د دغه ټولنیزې شبکې د نظر څرګندولو لپاره د خبري اجنسونو د غوښتنې ځواب ورکړي.
زمن اوریدونکو د ټولنیزو شبکو او د بیان د ازادۍ د دروغجن د غانې ترنوالاندې د غننننې پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
د خدای په امان.